پاکستانی ځواکونو تر کنټرول لاندې دي. دواړه خواوې د کلونو په اوږدو کې څو واره نښتې هم کړي، مګر تر سپتمبر آذربایجان یو پوځي برید پیل کړ چې په پایله کې څو ولسوالیو په خپله د ناګورنو قرباغ ګڼې برخې د باکو لاسته ولوېدې. آذربایجان بیا په دې جګړو کې خپل لوري ته د 2003 سرتیرو د وژل کېدو خبر تایید کړی. روسیې د دغو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ اوربند ټینګ کړی او د دې اوربند دوام لپاره یې په سیمه کې 2016 ځواکونه میشت کړي. او د نړۍ تر ټولو جګقده نارینه ایګور ووکوفینسکی د 38 کلونو په عمر ومړ. دغه اوکراینی وګړي 2.15 متره لوړ قد درلود چې د زړه ناروغۍ له کبله د امریکا په مینسوتا ایالت کې سا ورکړه. له ووکوفینسکی سره د امریکا پخواني ولسمشر باراک اوباما 2009 کال کې هغه مهال خبرې کړې وې چې ټاکنیز کمپاین کې پر خپلو کالیو لیکلي وو په نړۍ کې د اوباما لوی ملاتړی. دغه په ونه دنګ سړی 2013 کال د یوروویژن د موسیقۍ په سیالۍ کې راڅرګند شو او دغه راز یې په سوداګریزو اعلانو او فلمونو کې رول لوبولی دی. دا مهم خبرونه تر لنډې دمې وروسته. د ملالۍ بشیر په کوربتوب د ځوان فکر پروګرام مه هېروئ.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرغلاست. نن د خبرونه په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروګرام ځوان فکر خبريږي. زملالی بشری مودودی خبرونه تخنیکی چارې قادر جلالوف پر مخوري. ورسته له هغه چې طالبان کابل ته ننوتل او حکومت سقوط وکړ، شاوخوا ټولې ادارې وتړسوې او خلک له وظیفو پر کور پاتسول. د هیواد اقتصادي وضعیت ته پکتو ځوانان خپل راتلونکي څه ډول ویني، دوی څه اندېښنې لري؟ پر دې موضوع د خبرو لپاره را سره نن په دې خبرونه کې محمد اقبال خیبر د ولسی حرکت مشر، د عبدالملک همدرد آزاد ټولنیز فعال او ډاکټر فضل احمد زی اقتصادی کارپو را سره خبرې کوي. اوریدونکو، که تاسو غواړئ چې زموږ له میلمنو څخه پوښتنې وکړئ او د دې موضوع په اړه له موږ سره خپلې تبصرې شریکې کړئ، ازادي راډیو ته زنګ ووهئ. زموږ د تلیفون شمیرې دي 0042221124601 او زموږ د سکایپ آدرس ته زنګ ووهئ. د سکایپ آدرس دی radio.azadi. اوریدونکو، اوس هم ورزم د خپلو میلمنو پر لور دوی ته بشراغلاست وایو او خبرې به ورسره پیل کړو. محمد اقبال خیبر صاحب، مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوي. خبرونې ته شراغلاست.
خوشاله اوسئ، ژوندی اوسئ. تاسو ته قدرمنو اوریدونکو ته د زړه له تله درنښت او درناوی وړاندې کوم.
خیبر صاحب، لومړی که تاسو د خپلې سیمې د وضعیت په اړه راته ووایست. ویل کېږي چې اوس مهال له دې کبله چې ATM و بانکونه بند دي، پیسې خلاصې شوي دي د خلکو سره، وضعیت څه ډول دی؟
اجتماعي وضعیت خو ځکه په هغو شهرونو کې چې یو په یو د طالبانو لاسته ولوېدله، په هغو شهرونو کې وضعیت تر هغو شهرونو چې سوکه لاسته لوېدله ځکه وخیم دی چې دلته هر څه یو په یو په ټپه ودرېدله. که فرضاً اوس د کابل خبره کوو، په کابل کې همدا ستونزه رامنځته سوه چې بیخي یوه ورځ مخکې خلکو تصور نه سوی کولای چې سبا به د ښار وضعیت په څه ترتیب وي. یعنې هیڅ ډول تیاری خلکو نه لرله. د چې سبا وضعیت واوښت، بدل سو، هر څه بند سو، له ادارې وتړل شوې، بانکونه وتړل سو، له بازارونه وتړل سو، نو خلک له نهایي بد وضعیت سره مخ سول. چې هغه وضعیت دا تقریبا روان دی، هغه څه پیسې چې کور کې لرلې مستثنات شته، شتمن خلک خو به بیل باسي، خو که عام باسړی کوي د جامع باس کې زموږ ټولنه ډېره برخه غریب او بېوزله ټولنه ده، نو هغوی لپاره ډېر لوی مشکل ایجاد شو. چې اوس دا د ورو ورو وینو چې بانکونه او صرافیانې تړل شوي دي، تجاران پیسې نشي لېږدولی، اموال نشي راانتقالولی، نو ټول اموال په بازار کې دو چنده لوړ شوي دي، چې له دې سره د غریبانو وضعیت خو نهایي وخیم او بد دی. د دې تر څنګ هغه د منځني کچې د خلکو ژوند هم له ګواښ سره مخ دی. نو په ټوله کې سړی ویلی شي چې خلک په یو بد حالت کې دي او مختم نه پوهېږي چې څه به کېږي څه به ترسره کېږي، ځکه لا هم شار د کابل شار لا هم په هغه ډول نه دی خلاص وي چې باید خلاص وي. فقط مشخص ځایونه خلاص دي او لا هم خلک ویره لري چې مخته څه پېښېږي. نو اقتصادي وضعیت د خلکو په عام ډول د تشویش وړ دی او دا د ورځ تر بلې تشویش زیاتېږي، نرخونه لال وړیږي چې دا به ډېر بد اثر پر جامې باندې ولري.
مننه خیبر صاحب. عبدالمالک همدرد صاحب، تاسو ته هم شرغلاست وایم په دې خبرونه کې. تاسو د خیبر صاحب خبرې واورید، دوی ویل چې د هر څه د خوراکي توکو څخه نیولې تر نورو توکو پورې د هر څه بایل وړي سوي دي. تاسو په دې برخه کې څه معلومات لرئ چې وضعیت څه ډول دی په هغه سیمو کې چې تاسو پکې اوسئ؟
په لومړی قدم کې خو د ازادۍ رادیو درنو کارکوونکو د خبرونې میلمنو او اوریدونکو سلامونه او درنښت وړاندې کوم. بالکل لکه څنګه چې خیبر صاحب وویل، رښتیا هم کله چې کابل ته طالبان داخل شول په لومړۍ ورځ په ټول ښار کې یو ډول ویره خپره وه چې د پونتونونو څخه خلک هم په فرار کې و، همدغه خلکو ته په کتو ټول خلک نور هم ویرېدلي وه. همدارنګ دکاندارانو دکانونه تړل، مارکیټونه خو په لومړی قدم کې تړل کېدل. پاتې څو دوهم ورځ لږ وضعیت عادي و، دغه څنګه ورځ تر بلې، یعنی کله نن خبره درته وکړم، نن زه د کابل ښار په مختلفو سیمو کې چې وګرځېدلم، ځینې ځایونه چې تر پرونه لا هم بند و نن خلاص شوي و. یوازې د کابل عمومي د صرافیو مارکیټ چې و هغه بند و، د بانکونو سیستم اوس هم بندې، حتی نن سهار د عزیزی بانک مرکزی سیمه کې خلک تر دې اندازې راووتل چې سړک یې بند کړي، عمومي لارې بند کړل. بیا وروسته ترافیک راغله، طالبان راغله، له خلکو ته قناعت ورکړي چې دا زموږ په لاس کې نه دی، د خلکو پر مخ ولې لارې بندوي. نو لارې هم خلاص کړله، تر ډېره وخته پرې خلک هلته په سلګونو، حتی خلک د مرکزی عزیزی بانک مختناست و د کابل بانک و مختناست و د ځینو نورو بانکونو مخونو تم ناست و. په دې تمه چې تېره ورځ و اعلان وسو چې سبا ته بانکونه خلاصېږي. پاته څو په عامه توګه په بازار کې چې ما کم خلک کتلي دي، خلک حتی کله چې د کور ډوډۍ رانیسي وایي دا به راتلونکي پیسې به له کمه کوو، او دا که کاروبار همدغه چانی ولاړ وي، صرافۍ تړلې وي، بانکونه تړلې وي، تجارت نه کېږي، او تجارت چې ولاړ وي زموږ ژوند هم ورسره درېږي. یعنی په ټوله کې د عام ښاریانو وضعیت خصوصا په کابل ښار کې ډېر د اندېښنې وړ دی. اما نور په ښار کې راشو کاش د پخوا په پرتله همدغه چانی عام دی، حتی د لیرو پرتو سیمو ولسوالیو ولایتونو څخه هم کابل ته خلک راغلي دي، ګرځي راش پاش ډېر دی. اما کاروبار د پخوا په نسبت ډېر کمزوری شوی دی، او عادي یو کار خرڅونکی هم ډېر لوی لوی تشویشونه لري.
مننه همدرد صاحب، ستاسو خبرې مهم واورېدې. اوس به د ډاکټر صاحب فضل احمدزی څخه پوښتنه وکړم. احمدزی صاحب، مننه چې خبرونې ته راغلاست. تاسو زموږ د دواړو میلمنو خیبر صاحب او همدرد صاحب اندېښنې او د دوی هغه واقعیتونه چې دوی په خپلو سترګو ولیدل واورېدل، تاسو دا هم پوهیږئ چې بانکونه تړل سوي دي او صرافۍ هم بندې دي. کله چې بانکونه وتړل سي او صرافۍ هم کار نه کوي، دا د خلکو د عادي خلکو د اوسیدونکو پر ژوند باندې څومره منفي اغیز کوي که په دې اړه تاسو راته وایست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زه هم خپل نوبل سره تاسو ته او د تاسو طریق ټول غیور ملت خپل نیکه له سلامونه او احترامات باندې کوم. دا چې خیبر صاحب او اندر صاحب په دې موضوع باندې ډیر ښه مرنا واچوله، دغه څوره ذکیږي چې دلته په کابل کې مجموع کې په ټول افغانستان کې نظام تغیر خوړلې ده، وضعیت بیخي مبهم ده، ګونګ ده. ټول هغه منبع چې هغه اقتصادي منبع دي، که هغه صرافیانې دي، که بینکونه دي، که نور شخصي او فردي کاروبار ده، دا ټول تقریبا په ټپه درېدلې ده. او بل ډېره مهمه خبره چې زموږ استاد ځوانان په دغه څو ورځو کې په ډیره زیاته پیمانه باندې ملک پریږدي فرار کوي. له ټولو نه غټ تشویش خبره همدغه ده چې په یوه جامعه کې د هغه جامعې د پرمختګ او بیرته هغه جامعې ته د اقتصادي ښکلا راوستل د ځوانانو کار ده، دا خوای بشري ده. په یوه جامعه کې دا د ستون فقرات حیثیت لري. نو له ټولو نه غټ تشویش زما په نظر باندې د ما دپاره او د ملک دپاره او د ټولو ځوانانو دپاره دا ده چې دغه ځوانانو دپاره باید زمینه مساعده شي او ځوانانو ته باید ذهنیت ورکول شي او دغه ځوانان چې اوس فعلا په دې شرایطو کې له دې وطن څخه کوشش کوي چې د هرې لارې نه وي فرار وکړي، دوی ته باید مثبت ذهنیت ورکول شي تر څو چې په آینده کې موږ او تاسو په همدې وطن کې پیدا شوي یو، په همدې وطن کې به مرو، په همدې وطن کې ژوند کوو. نو خدای مکړه داسې نه شي چې زموږ ستاسو وطن بیا هغه کومه قوای بشري چې د خصوصا چې ځوانان دي او ملک هغه اساسي قوای بشري تشکیلوي، ستونې فقرات تشکیلوي او دغه ځوانان دي چې په دغه شلو کلونو کې په مختلفو عرصو کې د لسانس وګونسه تر دکتورات پورې زده کړې لري، ظرفیتونه دي او په هر اداره کې کار کوي، د کافي اندازه تجربه لري. که چیرې تاسو وی خو زموږ تاسو بینکونه په همدې شکل باندې وي باندې وي سرافیانې باندې وي، خپل فردي شخصي کاروبار خراب وي او بل خوانه زموږ ظرفیتونه او قدرونه د مو څخه فرار وي، نو زموږ په نظر باندې خدای مکړه زموږ تاسو د ملک به آینده ډیره زیاته تیاره ده او د ډیره زیاته مشکلاتو سره به موږ تاسو مخکې امید مو ده چې دغه ټولې ستونزې په ښه شکل سره حل شي او څومره چې زر کېدلی شي باید دغه څوک چې اوس قدرت رسېدلی قدرت ترلاسه کړی ده همدغه ټولو ستونزو ته د حل لاره پیدا کړي او زر تر زره دغسې یو هغه نظام یا د هغه حکومت او دولت رامنځته کړي تر څو چې د فرار مخه هم ونیول شي او له بلې خوا نه دغه اقتصادي برخې په کار واچول شي تر څو چې خلکو ته کار پیدا شي. زموږ ستاسو خلک تر 90% پورې دغسې حالت کې دي چې هغه د شپې ډوډۍ نه لري، دغه د فقر د خط څخه لاندې دي. نو په همدې اساس باندې زما ټولو هغه اورېدونکي چې زموږ ستاسو خبرې اوري خصوصا هغه څوک چې هغه د قدرت په ګدۍ ناستي دغه ستونزو ته د حل لاره زر تر زره پیدا کړي تر څو چې له دې نه زیات زموږ ستاسو ځوانان، زموږ ستاسو خویندې، زموږ ستاسو میندې، زموږ ستاسو ټولنه له نورو بدبختیو سره مخامخ نه شي.
مننه احمدزی صاحب. خیبر صاحب بیرته به تاسو تراسو، تاسو پوهیږئ چې په بهر کې میشت افغانان کله چې طالبانو د کابل واک ترلاسه کړ او کابل ته ننوتل، ګڼ شمیر افغانانو د بهرنیو هیوادونو څخه افغانستان ته پیسې غوښتل چې ویلیږي، خو دغه چې د حواله سیستم له فعالیت څخه لوېدلی دی او صرافۍ بندې شوي دي. خلک شکایت کوي چې دغه د دوی پیسې چې دوی افغانستان تان تلیجه هغه نرسیږي او هیڅ دوی نس کولای چې مرسته وکړي د مالی لحاظ د افغانانو سره. دغه ستونزه څومره لوی ده ستاسو په نظر، په داسې حال کې چې خلک په کورنۍ بې ځای سوي دي او هغه ته د بشري مرستو رسولو بهیر باید ژر تر ژره پیل شي؟
دلته خو د شدیده جګړه خو نږدې دوه نیمه میاشتې شدیده جګړه روانه ده، کورنی مهاجرتونه شروع شوی دي چې په دغه وخت کې په ځانګړي ډول د ملل متحد له لوري په خوا مرسته کېدلې. په دغه عرصه کې دوی هیڅ مرسته یا ډیره لږ مرسته په ځینو سیمو کې وکړله چې اوس هم د دوی مرستې نه لیدل کېږي. چې هغه یو څه مشکل هوارولی سوی او دوهمه تمه د افغانانو همیشه د هغو افغانانو نوري ته چې هغه له هېواده بهر دي، په ځانګړي ډول اروپا او امریکې کې میشت دي، هغه په یو ډول نه یو ډول له خپلې جامعې سره ارتباط لري او خپله مرسته په یو ډول رسوي. نو دا یقینا ډېره جدي موضوع وه چې هلته هغوی مرسته جمع کړې وه، ټوله کړې وه د هېوادوالو لپاره، خو هیڅ لاره نه وه چې له خپلو خلکو سره شریکه کړي چې دې هم دلته په کور دننه مشکلات وزېږول چې خلک په دغه شي مخکې تکیه درلودله د دوستانو په مرستو باندې، بهر میشتو افغانانو په مرستو باندې، هغه بیخي په ډاک پاتې سول، یعنی نهایت په بېوزلۍ کې پاتې سول. یا په بهر کې هغه خیریه ټولنې وې چې دلته جنګ ځپلو لپاره چندې هلته کړې وې، هغه هم تر اوسه بندې پاتې دي او دلته هماغه په انتظار خلک لا هم په انتظار کې دي. نو جدي موضوع ده، بانکداري نهایت جدی موضوع ده. یو خو هماغه محلي و دودیز ډولو د سراپۍ ډولو هغه هم وتړل سو، او دغه مډرن ډول هم وتړل سو چې نور هیڅ لار نه و چې څه وکړي خلک. نو اوس په ځانګړي ډول یو خو هغه د عوامو خبره ده، بل د تجارانو خبره ده چې اموال راوړي ښارونو ته، اوس هغوی د پیسو لیږد نشي کولی. اڅه چې په ښارونو کې خوراکي توکي دي، مثلا استهلاکي توکي دي، نفتي تیل دي، هغه چې ستا هغه ذخیره ډول ورو ورو د ګران سو، د چند سو تر د چند هم لوړ سو، چې دا بیرته غریب و ته یو بل ضربه ده. نو که کېدلی سي موجوده حکومت باید تر هر څه وړاندې په بانکداری باندې فکر وکړي او دا سیستم بیرته فعاله کړي. وړ مورز اعلامیه خپره سوله چې د سې شنبه په ورځ به بیرته بانکداری سیستم فعال شي، چې په خلکو کې روحیه پیدا شوه. اما نن ولیدل سوله چې څه شی نه و او خلک بیرته په انتظار کې پاتې سوله، چې دا وضعیت لا وخیم کولای شي. او دا یو مهم پل دی کنه، د خلکو سره د مرستې لپاره. که دا پل نه وي خلکو سره مرسته نشي کېدلی، هیڅوک یې نشي کېدلی. سره له دې چې بهر څخه چې څوک مرستې کوي هغه به دومره د درد دوا نشي، خو حداقل یو ګزاره رامنځته کولای شي. خو ښه خبره دا ده چې کورنۍ سیستم فعال شي، بیرته اقتصادي حالت عادي شي، سرحدات پرانیستل شي، اموال راشي ښارونو کې، خلک بیرته کار ته مخه کړي، بیا کېدلی شي چې بیرته عادي حالت ته خلک وګرځي. تر هغه پورې زه باور لرم چې سیستم ونړي ده، او دا سیستم بیرته ژر نه شي احیا کېدلی. خلک به بیا هم له ستونزو سره مخ وي. نو خلک باید بیا هم تمه ونه لري له حکومتونو څخه. ښه خبره دا ده چې خپل یو خو هغه د زغملو مسله ده، او دوم خپل هم له ځان سره یو فکر و یو اراده ولري. ځکه حکومتونه فکر نه کوم چې له خلکو سره دې مرسته وکړای شي په داسې شرایطو کې.
مننه خیبر صاحب. همدر صاحب تاسو ته به هم راځو. اوس به ورسو. زما همکار قادر جلالوف وایي چې یو کس را سره پر لیکه دی، د تلیفون اوریدونکی دی، هغوی به واخلو. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
سلام علیکم ملالی بشیر خور، تاسو سلامونه خیبر صاحب ته او تاسو بل میلمه ته چې نوم مهر زور ته، او د ازادي راډیو ټول محترم کارکونکو اوریدونکو ته. فهیم نورانی در سره پر لیکه ام لغمان نه. مننه. په لغمان کې خو واقعا د امنیت د لحاظ ډېر یو ډاډمن امنیت دی، او هېڅ کومه ستونزه نشته دی. خو لکه څرنګه چې ورونو یادونه وکړه، د اقتصاد له پلوه نو دلته هم د خلکو اقتصاد ډېر زیات ځپل شوی دی. بانکونه بند دي په ښار کې، د خوراکي توکو او د لومړنیو توکو بیې ډېرې زیاتې لوړې دي، او خلک د ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. زما د افغانستان د اسلامي امارت له مشرانو څخه هم دغه غوښتنه ده چې څومره ژر کېږي دوی د دغه بانکونه فعال کړي، سراپۍ دې فعال کړي، تر څو خلک له دغه ستونزو څخه خلاص شي. نو واقعا د لومړنیو توکو لکه اوړه، غوړي، چای، بوره، مثال دغه یګان شیان چې ګاز او تیل ډېر زیات لوړ تللي دي، او د غریبو خلکو له وسې خو بیخي پورته ده. خو د هغه خلک چې هغه مندنی سطح کې قرار لري، نو هغوی هم له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي، او ځکه چې پیسې ټول په بانکونو کې بند دي. د دې تر څنګ هغه کسان چې په دولت کې وظیفې درلودې، مخکې لکه معلمین ول، مامورین ول، هغه بیچارهګان هم دغه د اثر د میاشتې معاشونه دي هغوی پاتې دي، له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. یعنی هماغونه معاشو یا لس زره یا دولس زره یا پنځلس زره چې یو میاشت نه بله میاشت پورې هغوی به پې خود لیامود گزاره کوله، مگر اوس بدبختانه چې هغه ماشم هم نشته دی. نو زما غوښتنه ده په لوړه سطحه باید دوی د خبرو ته ډېر زیات زور ورکړي، چې تر څو څومره ژر کېږي په افغانستان کې یو رسمي حکومت اعلان شي، یو رسمي حکومت اعلان شي، تر څو دغه افغانان، دغه بیچاره افغانان له دغه ستونزو څخه خلاص شي.
بله، ډېر مننه نورانی صاحب. که یوه پوښتنه ستاسو څخه وکړم، تاسو وویل چې امنیت سم دی، ستاسو هدف د دې خبرې څخه څه دی؟ یعنی امنیتي پیښې نه دي سوي، حملې نه دي سوي، بمونه نه دي چاودل سوي؟
بالکل، دغه خو امکان نه لري، ځکه چې اوس خو دولت نشته د واده طالبان دی هم نه کې په تاغه دی بل امنیت چې غل دی مثال نور ما خلک دي چې خلکو ته آدار عادت کو هغه هم نشته دی اوس
بل نورانی سب کله چې حمله کوونکی کوم کسانو چې به حمله کولې پر حکومت باندې او خلک په دغه حمله کې وجل کېدل هغه اوس د کابل واګې تر لاسه کړې دي نو حمله به خود نوي ډېر مننه نورانی صاحب تاسو څخه چې زنګ مراوهلی وو همدرد صاحب تاسو د نورانی صاحب خبري واورېدلې زه به تاسو څخه په دې اړه باندې یو پوښتنه وکم چې ملګرو ملتونو د افغانستان د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده او ګڼ هیوادونه شاید پر طالبانو باندې بندیز ولګوي او دا بندیز داسې بندیز شای ولګوي چې پر افغانستان باندې وي ځکه چې واک د طالبانو په لاس کې دی نو که تاسو په دې اړه باندې وایست چې افغانان څه کولای سي چې نړیوالې ټولنې ته ووایي چې باید د طالبانو او عادي افغانانو ترمنځ تفکیک وسي ځکه ټول افغانان خو طالبان نه دي او د طالبانو سزا باید افغانستان ته ورنه کړل سي پر افغانستان باید اقتصادي بندیزونه ونه لګیږي بلکې یوازې پر هغو طالبانو باندې چې د نړیوالو قوانینو څخه سرغړونه کوي یا د بشري حقونو څخه سرغړونه کوي ته په دې اړه تاسو څه ویل غواړئ
ولا دا ستونز ک په ټوله کې وګورو دلته د عامو خلکو خبره درته کوم د ټولو افغانانو چې دلته کابل کې میشتي هغه اکثره همدغه تشویشونه لري چې ولي په موږ باندې بندیزونه حتی دغه بندیز چې داخل په کابل کې د بانکونو سیستم دی دغه ټول افغانان حیران کړي دي اغه کوم خلکو چې لږو ډیر پیسې لرلې کې د ماش پیسې وی کې دغه ځان ته ذخیره کړې و هغه د خپل روپی وس له بانکونو او له صرافی څخه نه شي اخیستلې او ژوند یې له سخت ستونزو او ننګونو سره مخ دی کچېری ملګری ملتونه په افغانانو باندې په ټوله کې یا په ټول افغانستان باندې د دې باندې اقتصادي بندیزونه لګوي چې ترڅو د طالبانو هغه سیستم چې دوی کم روان کړی دی هغه کمزوري کوي په افغانانو باندې موږ د افغانانو په حیث د ملګرو ملتونو څخه غوښتنه هم داده چې دلته خو حکومت په عامو افغانانو باندې طالبان هم کوي او کچېری ملګرو ملتونو هم د افغانانو اقتصادي وضعیت نور هم زپی نو دا په دې معنا ده چې ملګری ملتونه د عامو افغانانو سره دوستی نه بلکې یو ډول غیر مستقیم دشمنی کوي ځکه د یو خاطره افغانان ټول هر ورځ جګړه وجن او غربت زپلې دي لبلې خاطره دا دي هغه ځوانان یا هغه خلک چې علمی قدرونه و علمی پوها و مسلکی پوها لرل هغه روزانه په حتی لسګونه تیاری د ورځې ځینې ډکیږي او له افغانستان څخه بیرون ایستل کیږي کدا افغانان نور هم همدغه دغه وضعیت کې قرار ولري او ورپسې د ملګرو ملتونو نور فشار هم په افغانانو زیات دی نو دا یو زما په فکر باندې د افغانانو سره یعنی په ټوله کې د عامو افغانانو سره یو ډول غیر مستقیم ظلم او جبر دی چې کوي زموږ هله د ملګرو ملتونو څخه هم دا ده چې زموږ د عامو افغانانو مخکنی کړاوونو ستونزو او ننګونو ته په کتو دوی باید د عامو افغانانو لپاره په نړیواله سطح کومکونه مرستي او د اقتصادي ژوند د لاشکېدو لپاره لاري جوړې کی کچېری لدوی سره حل لاري نه وي موږ هغه افغانان چې په افغانستان کې خصوصا کابل کې میشتي موږ مرسته ورسره کوو ترڅو د عامو افغانانو د اقتصادي ستونزو د شکېدا لپاره پر مختیار راځي نه شاته تک ځکه اوس هم موږ ټول افغانان په ډیر بد وضعیت کې دي حتی ما مخکې یادوري درته وکړله چې چای والا ته ورځي چای درکوي ډیر زړه نا زړه د خپل د دکان چای درکوي ځکه وای نورې به زه له کمه ځای کم که غوړي لره اخلي غوړي قیمته درته به کوي وای نور نو زه له کمه ځای کمه لارې بندې دي بانکونه بند دي صرافۍ بند دي د کم طریقه څخه موږ بیرته راو خپل تر دکان نو د خپل ګودام کې کوم شان پراته وي شدی که نور هیڅ نوی خپل خو به استفاده ترې وکړو.
ډیره مننه همدرد صاحب. احمدزی صاحب تاسو ته به هم درځم، دا اوریدونکی به راواخلو، یو چا زنګ وهلی دی، مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
سلام و احترامات خدمت شما ملالای خواهر و تمام شنونده های رادیو شما تقدیم میکنم و همچنان میمانایتان. منصور هستم، با شما از سویدن هم کلام هستم.
منصور صاحب ډیر زیات مننه چې تاسو موږ ته زنګ وهلی دی. زموږ په ځوان فکر خپرونه کې خیبر صاحب، همدرد صاحب او احمدزی صاحب میلانه دي. که تاسو له دوی څخه کومه پوښتنه لرئ یا همداسې د موضوع په اړه تبصره لرئ، مهرباني وکړئ.
بله ملالای خواهر، ما در رابطه با چون برنامه شما مختص جوانان است میخواستم چند نکته اضافه کنم. که متاسفانه تحولات یک هفته افغانستان کشور ما که کاملا غیر مترقب بوده، سر روح روان همه افغان ها به خصوص قشر جوان ما تاثیر کرده، تاثیر بسیار منفی کرده، تاثیر بسیار خراب کرده. در ضمنش ما با افغانستان با دوستا و بعض کسایی که در ارتباط هستن، اونا 20 سال درس خواندن، زحمت کشیدن، در چند دوست بسیار نزدیک من که در شرکت های مخابراتی کار میکنن و تحصیلات را در هندوستان کردن، همی دیروز و پریروز تعداد از اونا را جواب دادن و به جای از اونا یک چند ملا یا چند قاری را آوردن به وظیفهشان گماشتن، که واقعا تاسف آور است، واقعا جای نگرانی است به قشر جوان. اینا فرار مغزها است، میبرایند تصمیم دارن اونا برایند. ببینین اونا 10 سال 15 سال زحمت کشیدن، کار کردن، درس خواندن تا که و رشته دکترا رسیدن، تا که دیپلم خود گرفتن، اما امروز روز آمده که بجای از اونا در جایشان یک خاری نه یا یک ملا نه، اینا کار به اهل کار سپرده نمیشه و این جوان ها متاسفانه حاضر هستن که با قیمت جانشان تمام شد و از کشور برایند. با وصفی که بسیار زیاد مشکلات است، شما آگاهی دارین در میدان هوایی کابل چقدر مشکلات است، روزانه به هزارها جوان ما میبرای ای فرار مرخص، ای به یک بحران است به افغانستان، یک فاجعه است به آینده افغانستان، با کادر افغانستان، کادر ما میبرای. در ضمنش امروز من یک خبر خواندم از لندن که اونا تصمیم دارن که افغانستان در لیست سیاه پردن، اگر یا اونا افغانستان در لیست سیاه پردن که اتات باش نمی بعد از اینکه اوجا برن پس بیان، بر 10 سال اونا محکمه زندان میشن. اینا ای بر ما که دیجا هستیم سبب بسیار نگرانی است که اگر ما به فامیل خود یا دیگه مردم یا پول روان کنیم، امکان داره ما بلک لیست شویم. ای واقعا قابل نگرانی است. ما امید داشتم که امروز شما یکی از مسئولین وزارت کار امور اجتماعی، گرچه میفهم دولت در پای نیست، در پای نخواهد شدم، اما امیدوارم یک مسئول یک کس می بود که جواب میگفت به این پاسخ ها. تشکر، لطف کردین.
بله ډیر زیات مننه منصور صاحب چې تاسو موږ ته زنګ ووهه. تاسو خبره پر ځای ده، موږ د ازادي رادیو په بیلابیلو خبرونو کې چارواکي هم راغواړو، چون دا خبرونه د ځوانانو لپاره ده. موږ د دوی اندیشنې او د دوی تمیره اخلو چې دوی څه وایي د خپل وضعیت په اړه او د هیواد د اقتصادي او ټولنیز وضعیت په اړه. نو په نورو خبرونو کې به موږ حتمن اوسنی چارواکي چې واکې ترلاسه کړي دي هغوی به غواړو او له هغوی څخه به پوښتنې کوو. زه فکر کوم چې بله جلالوف صاحب وایي چې څوک نسته پر لیکه باندې. احمدزی صاحب، تاسې د منصور صاحب خبرې واورېدلې، دوی دا همدغه خبرې ته اشاره وکړه لکه مخکې چې تاسو وویل چې خلک ځي او د تیښتې په حال کې دي ځکه چې د خپل ژوند دی په خطر کې دی. په داسې حال کې چې د بانکونو او نورو ادارو دولتي ادارو د کارکونکو پر ځای باندې غیر مسلکي کسان ګمارل کیږي، دا څومره یو ضربه سوالای سي د افغانستان اقتصاد ته په ځانګړي توګه د بانکونو او داسې ادارو کارکونکو چې هغوی په همدغه بخش کې روزل سوي دي او همدای کار دي چې باید دا ډول ادارې پر مخ یوسي؟
داشی منصور صاحب ډیر خو نقطو ته اشاره وکړه. واقعا زموږ استاد په ټولنه کې هغه ټول کډرونه چې دی وس په یو داسې حالت کې دي چې څوک یې دوی د آینده د خپل آینده په رابطه باندې هم چندان ډېر خوشاله نه دي چې څه به پیښیږي. زه د یو ځوان په صفت باندې د امارت اسلامي ټول هغه مشران چې اوس قدرت ترلاسه کړی ده زما ورته یوه توصیه ده چې هغوی ټول هغه کډرونه چې د دې خاورې دپاره او د دې بیت المال د پیسو نه تربیه شوي دي، هغه که د بانکداري په سیستم کې وي، هغه که د اقتصادي برخې په کوم بل سیستم کې وي، یا د مخابراتو په سیستم کې وي، په زراعت کې وي، په مالداري کې وي، په فواید عامه کې وي، په صحت عامه کې وي، په هر برخه کې وي، باید د هغوی څخه استفاده وکړي. په ځای د دې چې په یوه اداره کې غیر مسلکي شخص که هغه بانکداري سیستم وي، که هغه د وزارت مالي سیستم وي، که هغه کوم بل ارګان وي، غیر مسلکي سره راشي، نو که چېرته یو څوک غواړي چې په یو ملک باندې په یو ځای باندې هغه خپله حکومتداري وکړي، اول د زیات وخت لپاره د هغوی بقا پاتې شي، نو هغوی باید کار اهل کار ته وسپاري. که چېرته اهل کار ته کار ونه سپارل شي، نو واقعا دغه زموږ ستاسو هیوادوال له پخوا څخه هم د اقتصادي ستونزو سره مخامخ و، نور اقتصادي ستونزې به فوق العاده زیاتېږي. کله چې اقتصادي ستونزې زیاتې شي، نو واضح خبره ده چې هغه د بیولوژي قانون ده، د ایکوسیستم قانون ده، چې یا به د محیط سره توافق او اډپټیشن کوي، یا به د محیط څخه فرار کوي. نور هغه کوم کدرونه چې د ګوتو په شمار باندې دلته پاتې دي، هغه به هم دا خبرې پرېږدي، هغه به هم فرار کوي. نو په آینده کې به زموږ ستاسو هغه د هېواد اقتصادي رشد نور کوم هغه زیربنایي پروژې دي، زیربنایي کارونه دي، دا به ټول په ټپه درېږي. نو دا به نه زموږ ستاسو د هېوادوالو په ګټه وي، نه به په خپله د خدای مخ د امارت اسلامي په ګټه باندې. نو ښه خبره دا ده مخکې دینه چې موږ تاسو د امارت اسلامي د همشمول حکومت هر څه چې جوړوي دوی دا نور سیاسي جناحو سره، نو باید هغه برخې چې زموږ ساتو هیوادوال سره مستقیما رابطه لري، هدف مې اقتصادي برخې دي، که هغه مثلا واردات وي، که صادرات وي، که بانکداري سیستم وي، که مثلا نور ګمرکات وي، دغه ټولو باندې باید عاجل اقدام وکړي. اول د خپلو نفرو په څنګ کې چې په راس اداره کې خپل نفر وي، نورو برخو کې باید خپل مسلکي نفر وګماري، تر څو چې بیرته د خلکو لپاره هم یو امید پیدا شي او اقتصادي رشد هم رامنځته شي. ځکه نیوی خونه لکه مخی اغا ورو چه در لغمان سا ختماتونه او دیر پا طول افغانستان که پا مجموع که دیر یو خواه امنیتا. امنیت دیر زیر بینایی پروژو دیر دی پیشرفت دی پارا، دیر دیولپمنت دی پارا، دیر پرگرشن دی پارا اساسی انصر ده. خو که چیت امنیت وی او دی امنیت پسان که داغ کم مسلکی او خاص اقتصادي بخش دي، هغه مسلکي خلکو ته، هغه خلکو ته چې په هماغه بخش کې زده کړې کړي وي، هلته تجربه ولري، ظرفیت ولري، هغوی ته ونه سپارل شي او داسې خودخواهي غونده راشي چې په هر بخش کې دوی پخپله د خپل نفر استخداموي. نو زما په نظر باندې نه تنها دا چې د ځوانانو دپاره، بلکې په مجموع کې د ټولو هیوادوالو دپاره بیا به د ډېرو زیاتو سختو اقتصادي او هر رقم ستونزو سره مخامخ کېږي. نو په همدې اساس باندې بیا هم تکراراً وایم چې د یو ځوان په صفت باندې زما توصیه دا ده، زما امید دا ده چې باید عجل څومره چې در کېدلی شي د امارت اسلامي مشران په دغه اقتصادي برخو بیرته فعالولو کې ډېر عجل اقدام وکړي، او د فعالولو په څنګ کې مسلکي خلک باید وګماري تر څو چې بیرته دغه اقتصادي چرخ بیرته په حرکت راشي او موږ تاسو ځوانانو ته او ټولو هیوادوالو ته یو امید پیدا شي.
ډیر مننه احمد زئی صاحب. خیبر صاحب، له تاسو به بل پښتنه وکم، راسو دې موضوع ته چې هغه خلک چې افغانستان ورته په دې مورد کې مهم دی چې باید پر سیمه ایزه او نړیواله کچه یه هیواد اهمیت ولري، لوستي کسان ولري، لور او خور یې باید درس ویلی وي، او هیواد ته یو پرمختګ پر لور باندې وخځيږي، او د نورو هیوادونو د یوازې د ډوډۍ اوړو بوري او چای د پاره محتاج نه وي چې نورو هیوادونو ته لاس غځولي وي چې لطفا هر څه چې کیږي خو موږ ته صرف دومره خوراکي توکي کرا کړی چې زموږ خلک مړ نسی. او داسې کسان نه، د هغه کسان نه چې وایي یو وچه ډوډۍ او شلومبې به وچښم او نور خیر او خیریت دی، دغه کسان چې غواړي چې افغانستان په نړۍ کې سیال سي، دوی په دا اوسنی وضعیت کې څه کولای سي؟ ستاسو په نظر باندې دغه خلک چې اکثریت، زما په نظر اکثریت په افغانستان کې، زه نه پوهیږم چې واقعیت به څنګه وي، خو دوی څه کولای سي؟
اوس
تاسو په کور د نن د مهاجرت او لیږد را لیږد یو ډیر لوی مسله ده. سره دې چې عمومي خبره خدا ده چې چاته به ځان نه رسیږي د موجوده حکومت له لوري، خو په سیمه ایز کچه خلکو کې بیا هم وهم او ترس ستا چې هلته له خپلې لمنې اور وانخلي، ځکه په محلي کچه مسایل همیشه خراب وي څو چې خبره عادي کیږي. هغه خلک ټول سره بې ځایه سوي دي له یوې سیمې بلې سیمې ته، یعنې د ټولنې فعاله قشر چې په دې مسایلو همیشه بحث کوي او په دې مسایلو پوهیږي. دوهم بس دا دی چې خپل همدغه د جامع فعال قشر د حکومت سره له دې چې حکومت دا دی ورته وایي چې خطر نشته تاسو ته، خو بیا هم په ډار کې دي او مخته نه پوهیږي چې راتلونکي پالیسۍ به په څه ترتیب وي د ځوانانو لپاره، د ځوانانو د فعالیتونو لپاره. فرضاً همدا اوس موږ نه پوهیږو، زه خپله نه پوهیږم چې در روان حکومت کې به هم موږ خپل کلو باندو ته لکه مخکې چې تللی سوی له خلکو سره په مسجد کې بحث کوو، د افغانستان پر راتلونکي د خلکو په بیداری او په ویښونه مو بحث کوو، آزادانه خبرې مو ورسره کولې، مخکې به یې وکړای سو که به یې ونه کړای سو. یعنې دا هغه مسایل دي چې تقریبا د جامعې ټول ځوان قشر، نوی قشر، پوخ قشر په دې انتظار کې دی چې نوی حکومت به څه ورسره کوي، نوی حکومت به هماغه ډول اجازه ورکړي که به محدودیتونه وي. نو دې ته په کتو دا دی په ډېرو مسایلو کې اوس ګونګ او چوپ پاتې دي، په ابهام کې دي، په انتظار کې دي چې مخته به څه کېږي، نو ځکه د حالت هم نشي کولی. نو زه فکر کوم چې تر اوسه لا عامه ذهنیت یا فعال ذهنیت دې ته نه دی سوق سوی چې مداخله وکړي او لارښوونه وکړي او خپل هم په دې برخه کې خپل خلکو سره مرسته وکړي.
ډیر مننه خیبر صاحب. د همدرد صاحب او احمد زی صاحب ستاسو لور ته په هم راځو پښتني به درڅخه کوو، تر یوې لنډې دمې وروسته به بیرته له تاسو سره یو.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9000 470 ولزر اتسواتیا او 15000 نوی مندل شي.
ازادي رادیو اوري زموږ اونیز خبرونه ځوان فکر روانه ده. زموږ میلمانه محمد اقبال خیبر صاحب چې د سولې د ولسی حرکت مشر دی، عبدالمالک همدرد صاحب چې آزاد ټولنیز فعال دی، او ډاکټر فضل احمد زی صاحب چې اقتصادي کارپوه دی. دوی لمر سره په دې خبرونه کې همدا اوس خبرې کوي. همدرد صاحب تاسو لور ته براسو، زما بل پښتنه له تاسو دغه ده چې په داسې حالاتو کې چې موږ وینو ډیری کارکونکي د دولت ادارو او د بانکونو په شمول چې هغه غیر دولتي هم دي، ځینی کارکونکي د بیر څخه هم خپل وظیفو ته نه ځي. تاسو څه ویل غواړئ په دې برخه کې چې هغه کارکونکي چې پر ځای باندې نور کسان، نوي کسان نه دي ګمارل سوي، تر اوسه او دوی کولای شي چې خپل وظیفو ته ولاړ سي، خپل کار ته دوام ورکړي، دوی ته څه ویل غواړئ چې د دوی حضور په خپل دفترونو کې څه ډول مهم دی او د افغانستان لپاره ولې مهم دی اقتصادي پلوه؟
د حرکتانو لپاره زه هم دومره وایم کوم چې مسلکی خلک دي. مثلا یو څوک دی پونتون کې د ریاضي استاد دی، یو څوک د اقتصاد یا همدارنګ نور مسلکونو. دغه مسلکی کسان پر خپلو ځایونو باندې دي په ټولو اداراتو کې، ځکه زه په شهر کې ګرځم، له اکثره طالبانو سره د مې خبرې هم کړې دي، دې سره مې بحث هم کړی دی. فقط د طالبانو دغه سیستم چې زه اوس څنګه ګورم، له نږدې څخه داسې معلومیږي لکه مخکنی حکومت کې چې هم ځینې خلک به راتله په د ادارو په راز کې به و، مګر مسلکي کسانو به خپل کار کوي. دلته هم همداسې ده.
اوس که شوونکی پونتونونو ته یا هم شوونځي ته په ځینو سیمو کې چې شوونځي فعال دي نه دي، یوازینی دلیل یې دا دی چې مرکزي بانک باندې د وزارت مالیه سیستم تر اوسه هم نه دی خلاص شوی، ځکه چې تر څو د معاشاتو سیستم نه وي مسلکي خلک تلای نه شي کار نه شي کوی، ځکه د دوی سره داسې یو تشویش وي چې ښه نو که موږ کار هم کوو موږ ته به معاش څوک راکوي او څنګه به یې راکوي. یوازینۍ ویره چې ما کوم کارکوونکي پوښتلی دي د دوی سره همدغه ویره ده، د مسلکي خلکو سره چې موږ معاش به نو څوک راکوي او څنګه به یې راکوي. او ځینو طالبانو سره چې ما خپل خبرې کړې دي هغوی وایي چې موږ یو مسلکي کس هم نه بی ځای کوو او نه له کار څخه پسې اخلو، ځکه موږ په مسلکي مسایلو باندې نه پوهیږو، هغه مسلکي خلکو ټولو ته ضرورت لرو که د ښځو په برخه کې وي او که د نارینهو په برخه کې وي. زما یوازینۍ هیله د هغه ځوانانو یا مسلکي او علمي خلکو څخه دا ده چې دغه هیواد زموږ دی او دا هیواد موږ ته اړتیا لري. د نن مشکلات دی په دې هیواد کې ځینې ستونزې او ننګونې شته، باید دا وزغمو ځکه چې دا وضعیت را باندې حاکم شوی دی، موږ یې بل بدیل هم اوس دستي نه لرو چې هغه بدیل یې د دې په ځای باندې وضع کړو یا یې رامخته کړو. نو زموږ یا شخصا زما هیله د ټولو علمي او مسلکي خلکو څخه همدا ده چې تر یو څه وخت صبر وکړي تر څو دغه د طالبانو کم نظامي تشکیلات او هغه سیستمونه چې دوی اوس روان کړي دي او په خاصو ځایونو کې دوی خپل کسان ګماري تر څو د دوی حاکمیت ثابت واوسي، وروسته دوی هم یعنی د دوی د خبرو په اساس وایم چې دوی وایي چې موږ دغه ټوله مسلکي کارکوونکي کښوونکي وي او که په نورو ملکي او نظامي ادارو کې وي موږ دا ټول خلکو ته اړتیا لرو او دوی ته به خپل مخکنی ټاکلي معاشونه ورکول کیږي پر خپل وخت باندې، مګر تر څو چې د مرکزي بانک سیستم نوی فعال شوی، د وزارت مالیه سیستم نوی فعال شوی، ډېر شان د مرکزي بانک او د وزارت مالیه له سیستم سره تړلي کاغذ نه شي خلاص، مطلقاً یوه اداره هم خپل فعالیتونه مخته نه شي وړلی. د نن سهار خبره درته کوم، د څو بانکونو له کارکوونکو سره مې خبرې وکړلې چې تاسو ولې دا روپۍ نه ورکوئ. دوی د عزیزي بانک مرکزي او د مرکزي عزیزي بانک یو کارکوونکي راته وویل چې موږ څو میلیونه ډالر او څو میلیونه افغانۍ د دغه چې په دولت کابل د طالبان داخلي جمهور سار د مرکزي بانک څخه راوېستلې، هغه روپۍ مو دغه دي دا څو ورځې د ای ټي ایم کارت له لارې ورکولې، مګر پرون نوړ مورز هغه ای ټي ایم سیستم هم بند شو په دې خاطر چې د دوی هغه ذخیره هم خلاص و. نو تر څو چې مرکزي بانک خلاص نه شي هغوی هدایت ونه کړي سیستم خلاص نه شي هلته دوی روپۍ نه شي راایستای، او روپۍ چې د مرکزي بانک څخه ادارو ته ورک نه کړه وسي ټول ملکي ادارات به همداسې بند پاتې وي، او دغه بند پاتېدل د ټولو افغانانو خصوصا د عامو افغانانو ژوند هر شیبه ګواښي.
بلې همدرد صاحب مننه. احمدزی صاحب تاسو د همدرد صاحب خبرې واورېدلې، دوی وویل چې تر هغه وخته پورې چې ادارې باندې پاتې سي د خلکو اقتصادي وضعیت پرمختګ نسي کولای، او په همداسې حالاتو کې به د بحران پر خوا باندې شایي خدای دې نه کوي هیواد روان سي. که دې ته پام وکړو چې دا ځل او تیر ځل د طالبانو توپیر په څه کې و؟ مخکې یو دولتي سیستم نه و چې دوی د افغانستان واک تر لاسه کړ، اوس یو تیار برابر سیستم د دوی لاس ته لوېدلی دی. دا چې سیستم هغه سي نه دی خو طالبان همغه طالبان دي، دوی به څه ډول وکړای سي چې دولتي او دا نورې ټولې ادارې فعالې وساتي او افغانستان دا سیستم یې روان وساتل سي؟
زمونږ توقع ده چې دا ځل طالبانو ته هر څه مکمل سیستم په لاس ورغی، نو دا چې دوی په خپله مسلکي نه دي، دغه شل کاله دوی خو بدبختانه جنګ کې پاتې شوي دي، نو دوی خو په مختلفو عرصو کې داسې قدرونه نه لري چې دغه سیستم ور باندې په خپله امارت اسلامی و چلوی او مخت بوجی نو په کار ده د امارت اسلامی ټول مشران سره چې هغه کډرونه چې په دغه شلو کولو کې یا د پخوانه موجودو یا په دغه شلو کولو کې رامنځته شوی دي او په مختلفو سیستمونو کې په مختلفو برخو کې رامنځته شوی دي د امغو کډرو څخه د امغو ظرفیتو څخه استفاده وکړي نو دا چې هغه کډرونه یا هغه ظرفیتونه خدای مکړه دې ته مجبور شي چې هغه فرار وکړي نو چې کچی زه دوی د اباغه سابقه کډرونو څخه استفاده وکړي او کار اهل کار ورکی او ټول هغه بخښنه چې هغه حیاتی اهمیت لري زموږ ساسو هیوادوال ورته عجل ضرورت لري هغه به تر فعال کی او په فعالیتو کې د ټول خپل کډرو څخه استفاده وکړي نو دا به نه تنها دا چې د ملت په ګټه بلکې په خپل د امارت اسلامي د مشرانو د دوی د حکومت د بقا او دوام د پاتې کېدو په ګټه به هم تمامېدل شي نو امید مو دا ده چې باید په همدغه ارزه کې چې زموږ ساسو هیوادوال ډیر زیات د فقر او د اقتصادي مشکلاتو ستونزو سره مخامخ دي نو په کار ده چې ډیر زر دوی که چیرته نور کوم ستونزې په خپل مابین کې لري هغه باید یوې خواته پرېږدي او د هیوادوالو هغه ستونزې چې مستقیماً د دوی د اقتصاد سره د دوی د خېټې سره رابطه لري په دې عرصه کې باید کار وکړي او هغه کډرونه چې په دې عرصه کې روزل شوي دي او د پخوانه په تیر حکومت کې په هماغه سیستم کې دوی تجربه لري هلته وظایف درلوده هغه بیرته راوغواړي هغه بیرته په خپلو وظایفو باندې جای پر ځای کړي تر څو چې دغه حیاتي سیستم بیرته فعال شي او په حرکت راشي او ورځ ورځ باندې په ځای دي چې ستونزې زیاتې شي ستونزې باید بیرته راکمې شي او انشاءالله بیا به د هیوادوالو هغه وخت په فعلي حالت کې چې د روح او رواني لحاظه هم یو څه اندازه په تشویش کې دي نو دغه روحي رواني حالت مو ښه شي اقتصادي ستونزې به هم ورکې شي لکه مخکې چې نورو ورونو ورته اشاره وکوله چې دکاندار هم اوس حیران ده چې کله یو شی اخلي او په چای خرڅوي نو هغوی نه پوهېږي چې په دې باندې کوم قیمت کېږدي ځکه که چېرته سبا ته زموږ ستاسو ګمرکات نه وي خلاص واردات صورت ونه نیسي او داخل د ملک چې کوم مېوې اوس په سېدونکي رسېدلې دي واردات صادرات صورت ونه نیسي او دغه بنسي سیستمونه دغه مالي سیستم بېرته فعال نه شي او د مسلکي خلکو پر اساس باندې فعالېږي نو دغه راته واکړه په مجموع کې په ځای دي چې ورځ ورځ باندې مخ په کېدو روانې مخ په جاتېدو وي او اکثر زموږ ساسو هیوادوال به د دې اخیستلو توانمندي هم نه لري نو دا بحران به ورځ ورځ باندې زیاتېږي امید مو دا ده چې زر تر زره دغه حیاتي برخې بیرته فعال شي او د فعالېدو لپاره اساسي شرط او عنصر دا ده چې بیرته هغه پخواني مسلکي خلک وګمارل شي تر څو چې دغه شی بیرته په حرکت باندې شروع وکړي
ډیره مننه همدرد صاحب خیبر صاحب تاسو څخه به پوښتنه وکم تاسو پوهیږئ چې ډیری افغانان په دې باور دي مشته ویل دي په ګڼو راپورونو کې چې نړۍ افغانانو ته شا کړه له هغه وروسته چې د هغه وخت د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ له طالبانو سره د سولې خبرې شروع کړي او پرته له دې چې له افغان حکومت سره یا له افغان ولسمشر سره خبرې وکړي په دې اړه یا هغه په جریان کې واچوي له طالبانو سره مستقیم تماسونه ونیسي او په قطر کې د هغوی د دفتر استاذو سره خبري کولې د سولې په اړه باندې له دوی سره یو موافقه لاسلیک کړه بیا پر افغان حکومت باندې فشار راوست چې باید 15,000 طالبان راخوشي کړي افغان حکومت وویل چې موږ یې د ښه نیت له خاطره دغه طالبان راخوشي کوو او د سولې په امید لدی سره موږ اوریدونکو ویلي دي چې طالبان نور هم وهڅېدل او د جګړې میدان یې لا تود کړ چې په نتیجه کې د افغان ځواکونو مورال نور هم ضعیف سو او نتیجه دا سو چې نړۍ په دې منځ کې هیڅ ونه کړل چې د افغانستان سره یا د افغانانو سره لاس ورکړي نو تاسو اوس چې وضعیت دغه ټکی ته رسیدلې دي چې طالبان پر افغانستان باندې واکمن دي او د افغانستان څخه لوستي او هغه ځوانان چې خبريالان وو د بشري حقوقو مدافعین وو د ازادي د بیان ازادي درلودله او د کار کولو د افغانستان سره د ټولنې د پرمختګ په برخه کې همکاري کول او کارونه کول هغه په تیښته کې د بیر څخه د ژوند په خطر کې دي لنړیوالو څخه ستاسو د افغان ځوان په صفت باندې څه غوښتنه ده دوی باید اوس څه وکړي د افغانستان سره
دغه د افغانستان څخه د خلکو وتل د کډرونو وتل یو عمده اړخ هم دغه اقتصادي اړخ دی سمه د ځینې افراد په خطر کې وي خو جنی ندی په خطر کې غوی هم دی وجه هم دا ده چې دوی مخته په تیاری نه پیږي چې له تیاری وروسته رڼا سته نسته مخته به ډول څنګه سیستم به څنګه سړی به کار پکښې وکولی شي کار به یي نه به یي دغه هغه اساسي وجه ده چې خلک کې ویره زیاته کړې ده اوس د دې ویرې د کمولو لپاره افغانستان د دنیا له مرستو نه بغیر په سختۍ سره ځکه چلیږي چې افغانستان خپل ډېر کم عواید لري یعنی د افغانستان د چلولو لپاره زموږ عواید فقط یو کوچنۍ برخه 45% چلولی شي او 15% موږ ضرورت لرو چې دنیا مرسته وکړي نو دا وخت هم دنیا د افغانستان له خلکو سره باید خپل مرسته دوامداره وساتي سمه ده له حکومتونو سره به جنجال او مشکل لري اما خلکو سره باید مرسته وکړي تر هغو بیرته په پښو درېږي او تر هغو خپل ډوډۍ بیرته خپله پیدا کړی شي نو اوس لپاره نیاز دا دی چې دنیا د افغانستان د خلکو لاسنیوی وکړي ځکه ډېره لویه ضربه یې ولیدله په کور کې بې ځایه سول په کور دننه اوس چې بیرته خپلې سیمې ته ځي چې خپل عادي حالت ته راګرځي 4-5 کاله به دی بیرته مزل کوي ځکه ټول کاروبارونه صفر ته ولاړل او چې له صفره یې بیرته شروع کوي طبعاً یو لوی مزل دی نو دغه کورنۍ بې ځایه سوي خلک بیخي شونې نه ده چې بیرته وګرځي شاته چیرې چې پاتې سوي دي هلته به پاتې کېږي چې هلته خپله یو جنجال دی نو اقتصادي پروژې باید راشي کاري فرصتونه باید مهیا شي بیا نو دغه مهاجرتونه به هر ته تلل به راودرېږي کنی دا تېښته که اوس د هوایي میدان له لارې شونې ده په دې لار به ځي که دا بنده سو بیرته هماغه د ترکیه لاره ده هماغه د سمندرونو ځنګلونو لاره ده هماغه خطرناکه لاره به نیسي تر څو یو ګله ډوډۍ پیدا کړي چې هغه اساسي خبره په افغانستان کې اوس همدا ده نو دنیا ته مو خواست دا دی خپل موجوده حکومت ته مو خواست دا دی چې دنیا سره اړیکې جوړې کړي دنیا سره ارتباط جوړ کړي او دنیا هواداره کړي چې په افغانستان کې له خلکو سره مرسته وکړي
ډیره زیاته مننه خیبر صاحب همدرد صاحب تاسو څخه هم مننه احمد زی صاحب همدرد له تاسو څخه هم ډیره مننه کوو چې په دې خبرونه کې مولا مش سره ګډون وکړ او ریدونکو د ځوان فکر خبرونه وخت پای ته رسیدلې دی بل اونۍ په بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم
د ګل خسته ځوان جان تا ته چې ترسي د ګل خسته ځوان جان تا ته چې ترسي پرلی کډېر پتا ورېږي ما ته چې ترسي پرلی کډېر پتا ورېږي ما ته چې ترسي گل خیستا زوانی جانا تا تچیر ترسی سبات چیر ترسی کڈی رحم را کا گسا سبات چیر ترسی پلی کڈیر پتاوری مات چیر ترسی